السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ترکیه براتلون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خیګڼه نه درېدلې د انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو
په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون له خلکو غوښتنه کړې چې کچیرې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د سرغړونو سره مخامخ کیږي نو دغه کمیسون ته دې خبر ورکړي په افغانستان کې لږ تر لږه لس تنه د شدید واورې د هوا د خرابوالي او برف کوچونو له امله مړه شوي دي او د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نلسن منډیلا وصیت لیک نن ولوستل شو او پانګه یې وویشل شوه پوره خبر نو اوري په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې کچېری د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو لخوا د کومې سرغړونې ته متوجه شي نو دغه کمیسون ته دې خبر ورکړي د دې کمیسون ویان نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل
د صورتي کې هر کوم سمتنان عزیز
که چیرته خلک دا ډول موارد مستند کړي او په اړه رسمي شکایت وکړي نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به له دې موضوع سره د قانون لمخي چلند وکړي
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه او وخت لا پیل شوې دي د افغانستان د پوهنې وزارت هم خبرداري ورکړی هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدام وکړي چې په ښوونځیو کې د نننه د درسي ساعتونو پر مهال انتخاباتي مسایل مطرح کوي په افغانستان کې له اسراری حالات سره د مبارزې کمیسون وایي د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې د ورش په خاطر لشتلجه لسته نمړې دي او شپږ نور زخمیان دي د دې کمیسون د ارتباطاتو او د عملیاتو مسول احمد نافع نن ازادي راډیو ته وویل په بدخشان بامیان او پروان کې زیاتو خلکو ته زیان رسیدلی دی په تاجکستان او قرغزستان کې هم زیات واورې ورېدلې هوا خراب ده او د برف کوچونو لامل خلک مشوي دي په افغانستان کې له طبيعي آفاتونو سره د مبارزې اداروي په هغو شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره په پوله پراته دي زیات خلک متاثر دي د تاجکستان د مرکز دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه بند شوی او د کولاب او قرغنټېپې ښارونو هوایي ډګرونه په یو مخیز ډول تړل شوی دي د تاجکستان په ځینی برخو کې یوازې په 2 ساعتونو کې 80 سانتي واوره شوې ده رپورټونه وايي د القاعده شبکې له دوه عمده وسلوالو ډلو سره چې په سوریه کې جنگیږي خپلې اړیکې پرې کړې دي د القاعده عمومي قومندان نن سهار یو انټرنیټي پیغام کې ویلي چې د عراق اسلامي دولت او د ایسل په نوم وسلوالو ډلو د القاعده د مشر ایمن زواهری له امر سرغړونه کړې و نو القاعده خپلې اړیکې ورسره وشکولې دغه پیغام صحت تر اوسه نه دی تایید شوی پاس د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت نن تهران ته ولاړ د کارل بیلت د مطبوعاتو مسول ویلي ایران ته د دې څلور ورځني سفر هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او تهران ترمنځ د موقتی موافقې د دایمي کولو هڅې چکه شي ایران ته د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر سفر چې څلور ورځې دی له اصفهان پیل شوې دی د اوکرين جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ تر لنډې رخصتۍ وروسته چې د اروپا شوی ناروغي نه په خطر اخیستې و نن بیرته خپل کار ته ستون شوې ده د خبر د جمهور رئیس یانوکوویچ دفتر نن تایید کړ جمهور رئیس یانوکوویچ د پنځمبه پر ورځ رخصت اخیستای او دفتر یې ویلي چې د تنفسي ستونزو له خاطره یې د رخصت اخیستای خو پوزیشن داسې شک درلو چې یانوکوویچ به دا کار ځکه کړی وي چې د اضطراری حالت د اعلان لپاره تیاری ونیسي په اوکرين کې د پوزیشن پلویان دروانو اعتراضونو د پاترسول لپاره د زیاتو امتیازونو غوښتنه کوي د دې هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د کابینه د استفا غوښتنه مخکې لامنلې و د دغه هیواد پارلمان د مظاهرو ضد هغه قانون چې مخالفتونه زیات کړي ورت کړي او په مشروط ډول یې اعتراض کوونکو ته د اف اعلان هم تایید کړي خو اپوزیسیون غواړي چې جمهور رئیس یانوکوویچ په خپل لواکل لري شي او وختي انتخابات وشي اپوزیسیون ور بیا ټینګار کړي چې اوکرين د 2004 کال اساسي قانون ته مخ وروړوي او د جمهور رئیس صلاحیتونه باید محدود شي د اپوزیسیون مشرانو نن بیا پر خپل پلویانو ژغ کړي و چې د کیف شارت خپلواکي پر میدان راغونسي او د لغشتونو لپاره فشار راولي پر دغه میدان درغونډو شو یو مظاهره کوونکو څخه یو وطن میخایلو نن رویټرز اژانس ته وویل
وبرانه نوې ولاده او څه دمولنس نه کوي نه موجود
دی دا وای نوې حکومت باید وټاکل سي خلاص هیڅ موافقه دلته نسی کېدلی. دوی وایي چې جمهور رئیس به له روغتونه راووزي او هر څه به بدل شي، خو زه فکر نه کوم هغه به وضعیت لا خراب کړي، ځکه دلته د موافقې لپاره هیڅ شی نسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د اوکراین د حکومت پر اپوزیسیون غږ کړی چې له تهدید او مهلت ورکولو څخه دې لاس واخلي. په روسیه کې نن د یو ښوونځي د زده کوونکو د یرغمل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا او پراساس د مسکو ښار په څنډه کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکو په ډزو پیل وکړ. یو ښوونکی یو پولیس ووژل او خپل شل ټولګیوال یې یرغمل کړ. په دغه پیښه کې زده کوونکو ته ضرر نه دی رسیدلی. او د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نلسن منډیلا وصیت لیک نن په جوهانسبورګ کې ولوستل شو. منډیلا خپل میراث چې څه باندې 4 میلیونه ډالره کېږي د خپلې کورنۍ غړو د جنوبي افریقا حاکم ملي کانګرس ګوند او یو شمېر ښوونځیو ته ورویشلی دی. هغه قاضي چې د منډیلا وصیت لیک نن ولوست خبریالانو ته وویل چې د منډیلا د میراث د ویشلو څرنګوالی د هغه کورنۍ تایید کړی او تر اوسه په دې ارتباط کوم مخالفت نه دی څرګند شوی. او د سنوبورد نړیوال ورزشکاران د هغه ځانګړي ځای د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه څرګندوي چې په سوچي کې د اولمپیک د نړیوالو ژمنیو مسابقو په وخت کې به لوبه پکې کوي. د اولمپیک نړیوالې ژمنۍ مسابقې د جمعې په ورځ د روسیې په سوچي ښار کې پیل کیږي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ترکیه به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په روان خبري مجله کې اوري چې افغان کارپوهان وي پاکستان په افغانستان کې ناامنۍ او د جنگ دوام غواړي.
پاکستان د امریکا د دغه لوبې د برخې په توګه دیم غواړي چې دغه جګړې ته ادامه ورکړي.
ولسمشر کرزی وایي د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خېګڼه نه درېدلې. په دې اړه مفصل ریپورت په همدې خبري مجله کې اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د کمپاین په اړه هم ریپورتونه اوري. او لدی هم خبرې کې چې په ننګرهار کې په سلګونو مېرمنو د روانې جګړې د اوربن او د سولې لپاره غږ پورته کړ. په سوریا کې د روانې جګړې او د ایران د اټومي لانجې په اړه هم په همدې خبري مجله کې ریپورتونه اوریدلای شي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په لویو ښارونو کې په صفه ډول ووري. ترکیه براتون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ترکیه له 2009 کال راهیسې د ډول غونډو نوښت په افغانستان کې د سولې صوبا د ټینګېدو او د دوړ غونډو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په نیت پیل کړی دی. د راپورونو لمخې راتلونکي اونۍ د انقره په سر مشریزه کې به چې د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل په قربتوب جوړیږي. ولسمشر کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ګډون لري. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
ترکیه په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرۍ بیا تیزې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د امریکا تر څنګ د پاکستان صادقانه همکاري مهمه بللې او ویلي دي چې که دغه دواړه هیوادونه وغواړي په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. کرزی دا څرګندونې تېره اونۍ په کابل کې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون ته په اشاره چې د تر اوسه له لاسلیک څخه ډډه کړې وکړې. کرزی د دغه تړون د لاسلیک لپاره له طالبانو سره د سولې د پروسې عملي پیلول یو عمده شرط ښی دی. د ترکیې په پایتخت انقره کې دغه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ جوړه شي له دې پلوه هم ډېره مهمه ده چې له پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه به ټول نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان ووځي او د حمل په میاشت کې هم په دې هیواد کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي چې د امنیت ټینګښت له عمده ستونزو بلل کیږي. ترکیه په دا ډول سرمشریزو سره چې دا یې اتمه ده هڅه کوي چې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو په تېره بیا د پاکستان همکاري راجلب کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بل سرمشریزې یوه ورځ مخکې یعنی د فبروري په 12مه انقره ته لاړ شي او د افغانستان پاکستان او ترکیې په سرمشریزه کې له ګډون مخکې به د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره جلا کتنې وکړي او له هغې وروسته به له افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د درې واړو مشران به د سرمشریزې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل په دې اړه چې آیا نواز شریف او حامد کرزی به په خپلو کې جلا کتنه وکړي له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ترکیې د درې اړخیزې غونډې د پلان پر جزئیاتو تر اوسه کار کیږي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د دغه سرمشریز په اړه د افغان چارواکو نظر واخلي، خو د جمهوریت ریاست او بهرنیو چارو وزارت د ویندویانو له دفترونو سره لپاره لپسې ټلیفوني تماسونو سره سره په دې کار کې بریالي نه شو. ترکیه چې د ناتو مهمه غړي ده، د 2011 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهاله همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر رانا تنویر حسین چې د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو د پراختیا لپاره د ترکیې له پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تېرې اونۍ انقرې ته تللی و، ویلي چې هیواد د ترکیې په څیر له دوستو هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه مخته لاړه او په افغانستان کې امن ټینګ شي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې د انقرې درې اړخیزه سرمشریزه به په افغانستان کې په سوله ییز ډول د قدرت له انتقال سره مرسته وکړي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی په ترکیه کې راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر په منځګړتوب د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم په خپلو کې غونډه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان کارپوهان وایي پاکستان په افغانستان کې ناامنی او د جنگ دوام غواړي. څو تنه افغان کارپوهانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونه د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز په تازه شپو ورځو کې ویلي چې طالبان نه غواړي د حامد کرزی له حکومت سره خبرو ته کینی او ګمان کیږي چې د افغانستان له انتخاباتو وروسته به له نوي افغان جمهور رئیس سره طالبان خبرې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د افغان حکومت د مسؤلینو په شان د سیاسي چارو زینو کتونکو هم د دې هوا د سولې د پروسې په اړه د پاکستانی چارواکو وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د افغانستان د سیاسي چارو پوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ناامنی غواړي او لاسوهنه پکې ډډه نه کوي. غلام جیلانی زواکوی د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د مشاور سرتاج عزیز وروستۍ سرګندونې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره د هغه هیواد د هڅو یو برخه ده.
سرتاج عزیز په امریکا کې دا خبره کوي چې طالبان دې ته حاضر نه دي چې دغه افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی بلې والوي چې راتلونکي افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا خبره د طالبانو نه بلکې د پاکستان او د امریکا مشترکه خبره ده. امنیتی تړون په وړاندې د ټولو نه ستر مشکل هم همدغه دی. امریکا هم جګړې ته دوام ورکول غواړي او پاکستان د امریکا د دغې لوبې د یوې برخې په توګه دیم غواړي چې دغې جګړې ته ادامه ورکړي.
خاغلی زواک د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا تنظیم شوې وه، پر امریکا هم انتقاد وکړ چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست ملاتړ کوي. د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي و چې طالبان د حامد کرزی له حکومت سره خبرې کول نه غواړي او خای له انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره مذاکرات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین دادفر سپانتا هم وویل د سرتاج عزیز له خبرو ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې سیاست ته دوام ورکړي. بلخوازینی افغان کتون کې وای پاکستان په دې انتظار دی چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او دې له دغه موقع څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال په دې اړه وویل
تلاش دیگه هم در این زمینه وجود داره که در آستانه خروج نیروهای بین المللی از
په دې برخه کې بل هڅه دا ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې پاکستان غواړي په نړیواله سطح د افغانستان چارې په واک کې ولري او نړیواله ټولنه افغانستان ته د پاکستان له نظره وګوري.
افغان سیاسي کارپوهان د ملي ګټو ساتلو او د پردیو د لاسوهنو مخنیوي ته د خلکو پر یووالي تاکید کوي. دوی دا هم وایي امریکا ته پکار ده چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د سیاست ملاتړ ونه کړي. بلخوا د پاکستان چارواکو تل دا رنګ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې چې هر څومره وسه کیږي خپل همکاري به جاري وساتي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر حامد کرزی وایي د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه تر اوسه پورې هیڅ خیګڼه نه دلیدلې. خاغلی کرزی اعتراف کوي چې په تیرو وو میاشتو کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره خبرې هم نه دي کړې. افغان ولسمشر له برتنوي ورسپانې ټلګراف سره په مرکه کې له واشنگټن سره د بشپړ اعتماد له منځه تلو څخه پرده پورته کړ ده. د دې مرکې جزئیات له احمد تکلورو.
ولسمشر حامد کرزی له ټلګراف رسپانې سره په مرکه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د واټن د زیاتې دوه خبره افشا کړې او ویلې دي چې تیر 12 کلونه امریکا ته په دې سوالونو تیر شول چې د ملکی افغانانو ژوند د انسانانو ژوند وګڼي. ښاغلی کرزی وایي له تیر جون میاشې راهیسې له خپل امریکایي سیال براک اوباما سره خبرې نه دي کړې. دی وایي چې تیر ځل یې له ولسمشر اوباما سره په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا د جنازې په مراسمو کې ولیدل خو خبرې ورسره ونه کړې. خدای زیاتوي چې د دوی ترمنځ د لیکونو راکړه ورکړه شوې ده. کرزی وایي په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ راز ښېګڼه نه ده لیدلې او زیاتوي چې امریکایانو د ده په ګټه نه بلکې د ده پر ضد کار کړی. د لبلې برطانوي خپرونې سنډي ټایمز سره په مرکه کې طالبان خپل ورونه او امریکایان خپل سیالان بللي. ټلګراف رسپانه لیکي چې امریکا د افغانستان د جګړې په دوران کې څه کم 6.5 میلیارد ډالر ولګول او 2211 سرتیری ووژل شول. خو ولسمشر کرزی وایي چې امریکایانو هغه پیسې چې باید افغان پولیسو ته ورکړي وای خصوصي امنیتي کمپنیو او ملیشو ته ورکړي چې په نتیجه کې د قانون حاکمیت کمزوري او فساد زیات شو او پر لویو لارو شوکې پیل شوې. افغان ولسمشر ټلګراف ته ویلي امریکایانو وروسته بیا د افغانانو په وړاندې سیستماتیک رواني جګړه پیل کړه او بهر ته د شتمنیو ایستلې وهڅول. کرزی وایي امریکا محدود کسان شتمن کړل خو د ټول هیواد په کچه یې خلک محروم او قهرجن کړل. خدا برتنوی ورسپانه لیکي چې ولسمشر کرزی د برتانیا په اړه په خپلو څرګندونو کې یو څه نرم ښکارېده. د ویلي برتانیا له افغانستان سره ډیر متمدن چلند کوي او غواړي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. خدای زیاتوي چې په مجموع کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په تیره په هلمند کې د سولې پر واستو کې بریالي نه و. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون بل مهمه موضوع ده چې له ټلګراف ورسپانه سره په مرکه کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د هغه د لاسلیکولو په اړه شک څرګند کړ. ورسپانه لیکي ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تاریخ افغانانو ته دا درس ورکړی چې له تړونونو سره باید قمار ونه وهي. دی وایي د هیواد پخوانیو پاچایانو داسې تړونونه لاسلیک کړي چې د افغانستان لپاره د نورینونو باعث شوي او زیاتوي کدای هم د فشار په نتیجه کې دا سند لاسلیک کړي نو معلومه نه ده چې عواقب به یې څه وي. ښاغلی کرزی د خپلو بریاو یادونه هم کوي او وایي دای پر هغه څه چې ترې پاتې کیږي ویاړي او زیاتوي اوس افغانستان د ټولو افغانانو ټاټوبی دی او داسې یو پارلمان لري چې قومندانان دینی عالمان مجاهدین او ښځې ټول یو ځای پکې راټولېږي. افغان ولسمشر همداراز انتخابات ستره بریا بولي او وایي په انتخاباتو کې ولس ولاړ کاندیدان د ټولو افغانانو او افکارو استازیتوب کوي. د دروان پیچلی حالت په اړه اندېښنې بې ځای وبللې او ویل چې د دلوي دي زوالو له غوسې او د مالی مرستو له بندولو نه ویریږي. کرزی وایي پیسې هر څه نه دی او زیاتوي چې کما د یو فرد په توګه پوښتي نو زه د فقر ژوند به ستر نوښتې تر ژوند غوره ګڼم.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د جمهور ریاست لپاره کاندید زلمی رسول ژمنه وکړه چې که انتخابات یې وګټل خپل نیمه کابینه به له ځوانانو او ښځو جوړوي. ښاغلی رسول خپل انتخاباتي سیالیو په دوهم ورځ کابل کې خلکو ته ویل هر هغه څوک چې د افغانستان ملي امنیت له ګواښ سره مخ کوي له هغه سره به قانوني چلند وکړي. نور حال له مرزی احمد زیورو.
د افغانستان د 1993 کال د جمهوری ریاست یو کاندید قطب الدین هلالوی کچیر د هیواد راتلونکی ولسمشر سی نو په لومړی قدم کې به د دایمي سولې راوستو ته کار وکړي. ښاغلی هلال د دوشمې په ورځ د خپل پلویانو جوړې شوې غونډې ته په وینا کې خپل 15 کلن کاري پروګرام وړاندې کړ او ژمنه یې ورکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به پرته له قید او شرطه د دولت له وسوالو مخالفینو سره خبرې وکړي.
او صادقانه داسې هلې ځلې چې وکولی شو افغانان په یو روس کښېني او یو بل سره خبرې وکړي او دا زمینه فراهم شي که زموږ د کامیابیو نه وروسته هم دا ولیدل شوه چې زموږ په انعطاف او تنازل په دې ملک سوله راځي. موږ د سولې په خاطر هر انعطاف او تنازل ته تیار یو.
د پوهنې، لوړو زده کړو او عامې روغتیا په برخو کې خلکو ته په وړیا توګه خدمتونه او له نړیوالو سره د ښو اړیکو ساتل هغه نورې ژمنې وې چې ښاغلی هلال ورکړي. نوموړی وایي اوس هم د حزب اسلامي غړی دی او ګلبدین حکمتیار د خپل مشر په توګه مني. خو دی وایي راتلونکو انتخاباتو ته یو مستقل کاندید دی. په عین وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د راتلونکو د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه غواړي تر څو داسې ژمنې وکړي چې بیا یې عملي کړي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو محمد حامد او اجمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو څخه غواړي چې د خپلو ژمنو لپاره عملي پروګرامونه هم په نظر کې ولري.
من مکه خوښ دوم هم کسی که واقعیت یک رئیس جمهور شوه که بتونه که به افغانستان ما خدمت واقعی بکنه،
بی امنیتی لمنځه لاړ شي، صلح راشي، د وطن د بدبختۍ نه خلاص شي، دایمه غوښتنه ده.
د جمهور ریاست لپاره کمپاینونه د یک شمه پورز پایل شول او د همل میاشتې تر ډیر لسمی پورې به دوام وکړي. د سولیدې پروسې پیلې دل چې افغان دولت روسه پرې نه دی توانیدلې، هغه مسله ده چې د جمهور ریاست اکثره کاندیدان یې پاره جشمنی کوي.
دا مرسی احمد زی پریپورت کې مې د جمهور پریپورت کوم د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د قطب الدین هلال د کمپاین او نننې غونډې ریپورت او جزئیات اوریدل. د جمهور ریاست بل کاندید زلمی رسول شمنه کوي چې که انتخابات وګټي خپل نیمه کابینه بل ځوانانو خزو جوړوي. نور حل مرسی احمد زی ورو
له خلکو سره د جمهور ریاست د کاندیدانو د ژمنو په لړ کې زلمی رسول د خپل انتخاباتي کمپاین په غونډه کې وویل چې د ښځو او ځوانانو حقونو ته به په خاص ډول پاملرنه وکړي. ښاغلی رسول د شمې په ورځ د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل که ولسمشر شي نو د کابینې نیمایي غړي به ښځې او ځوانان وي.
حضور شما تاسو
می حضور کې منځمنه کو چې یو ځوان حکومت به رامنځته کړو. ما تر دې مخکې هم ژمنه کړې چې هدا خپل بازما د کابینې 50% ځوانان او خزي تشکیلوي.
خغلی رسول دی بیان ازادي، سیاسي ګوندونو پراختیا، له فساد سره مبارزه او یو شمیر نور مسایلو څخه ملاتړ سرګند کړ. هغه وویل له هغو کسانو سره به جدي چلند وکړي چې بې ګناه خلک وژني او ملي امنیت ته خطر پیښوي. زلمی رسول په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې د ولسمشر احمد کرزی په حکومت کې په لوړو پوسټونو کار کړی دی. د لومړی د هوایي چلند وزیر وو، د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار او بیا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی دی. احمد جمسودی لومړی او حبیبه سرابی دویمه مرستیاله ده. له بلې خوا د زلمی رسول په انتخاباتي سیالۍ کې یو شمیر ګډونوالو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کاندیدانو د ژمنو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړل.
ډېر ښه کار دی کوله کو په دې باندې افغانستان ان شاء الله کامیاب شي، سوله او امنیت پر وشي، تاسو سره ان شاء الله په مخ کې دی. هغه بیا په دې پورې اړه لري نو اوردر ویل چې دی په مال کې څه کوي یلی څه دی.
د انتخاباتي سیالۍ په لومړۍ ورځ د جمهور ریاست نورو کاندیدانو ګل آغا شیرزي، هدایت امین ارسلا، قیوم کرزي، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي په کابل کې خپل پلویانو ته خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړل.
په ننګرهار کې په سلګونو مېرمنو په د روانه جګړې اور بند او د سولې لپاره غږ پورته کړ. دوی وایي په تیرو څو لسیزو کې د جان جګړو له امله تل مېرمنې دردېدلې دي او نور د حالات نشي زغملی. له جلال آباد په شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د یوې پراخې غونډې په لړ کې په سلګونو افغان ښځو په هیواد کې د روانې جګړې د اور بند او د سولې راتګ په موخه خپل غږ پورته کړ. دغه میرمنو ویل چې موږ په جرګه راغلی یو ترڅو نړیواله ټولنه او د دولت وسلوال مخالفین زموږ غږ واوري او نور دې د جګړې له لاسه افغان میندې نه بوروي. د غونډې رسمي فضا هغه وخت په ژړا بدله شوه چې یو سپین سرې افغانه مور د غونډې مخې ته راغله او د رسنیو پر وړاندې په چیغو چیغو وویل چې درې اولادونه مې په روانه جګړه کې ښکار شوي او نور افغان وژنه بس کړی. له تیرو څو کلونو راهیسې افغان چارواکي او عام ولس د سولې غږ پورته کوي، ولې کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې. خو دا چې دا هڅې ولې پایله نه لري، په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فرشتان وري وایي لامل یې د ګاونډیانو مداخله ده. خو فرشتان وري بیا خوښي ښکاره کړه چې د سولې په برخه کې به دا ځل د میرمنو دغه حرکت ډیر اغیزمن تمام شي،
ځکه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ګټې د افغانستان کې نغښتې دي او د دغه ول کلچ د سولې پروګرام اقدامونه نتیجه نه ورکوي. یوازینی لامل یا یوازینی مسله هم د ګاونډیو هیوادونو مداخله ده. خدا زل د یوې تور سری یا د یوې خور یا د یوې مور آواز زه فکر کوم چې ضرور مثبته نتیجه پریږدي.
د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین هم د سولې په برخه کې د میرمنو ونډه مهمه یاده کړه او په خبره یې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی غږ به پر نړیوالې ټولنې او د دولت پر مخالف وسلوالو اغیز وکړي.
د دې جامعه نیمه برخه ده. دا نران دا مړونه دا ورونه دا پلرونه دا چا متعلق دي؟ دا ټول د ښځو پورې تعلق لري او ښځې ان شاء الله د دې پیغام او د دې غږ خوږ غږ دی، هغه د صلح غږ دی، هغه د امن غږ دی، هغه د ثبات غږ دی او ان شاء الله دې تبا ټول خل استقبال کوي. بین الملل جامعه به ډیر استقبال کوي، د افغانستان حکومت به ډیر استقبال کوي. زمونږ غوښتنه هم داره چې د افغانستان مصالح مخالفین چې همدغه رقم خویندې لري، میندې لري، میرمنې لري، د دې غږ ته احترام وکړي.
د افغان میرمنو په خبره په تیرو څو لسیزو جنگ جګړو کې افغان میندې بورې شوي، کونډې شوي او تلی په غم د بیوسۍ ویر کړی. دوی وای نور د دې حالت څخه ستړي شوي او پر خپلو ټولو ورونو او زامنو غږ کوي چې نور خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په نوم پر یوه ټغر راټول شي او د هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې سره اوږه په اوږه کار وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
القاعده شبکه هڅه کوي چې د سوریې په جګړو کې لخکلو ډلو څخه ځان لري او ساتي. وایي په دې هیواد کې لخپلې او تړلې ډلې سره اړیکې شلولې دي. په دې اړه له جان قال کوزی اورو.
القاعده شبکه وایي ورسته له هغې چې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د عراق او شام اسلامي دولت ډلې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری اوامر ونه منل، له دغې ډلې سره خپل ټول اړیکې وشلول. د القاعده شبکې اعلامیه په هغه ویبپاڼه کې خپره شوې چې د شبکه ورڅخه تل د خپلو تبلیغاتو او معلوماتو خپرولو په مقصد کار اخلي، خو مستقلو منابعو تر اوسه نه ده تایید کړي. اسوشیتد پرس اژانس لیکي ایمن الزواهری تیره میاشت د عراق او شام اسلامي دولت ډلې ته امر کړی و چې د سوریې په جګړو کې لښکېلې ډلې جبهة النصره څخه چې مشر محمد الجولاني دی ځان لرې وساتي او په مستقل ډول د فعالیت وکړي. خو البغدادي د الزواهری د امر عملی نه کړ او دواړه ډلې سره یو ځای یعنی یو په بل کې مدغمې کړې. البغدادي ویلي چې جبهة النصره په سوریه کې د عراق او شام اسلامي دولت رسمي څانګه ده. القاعده شبکې په اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ خپره شوې ویلي د عراق او شام اسلامي دولت ډله له دې شبکې سره کومه اړیکه نه لري او دا چې دوی په جوړېدو خبر نول دا ډلې نه ده منلې. القاعده شبکې دا هم ویلي چې د عراق او شام اسلامي دولت د ډلې د اعمالو مسؤلیت نه مني. په سوریه کې ځینو مخالفو ډلو په لومړي سر کې د جهادي ډلو ملاتړ وکړ، خو وروسته چې کله پر ملکیانو او رقیبو ډلو د هغوی حملې وکتلې د جهادي ډلو پر ضد سخت غبرګون ښکاره کړ. د عراق او شام اسلامي دولت ډله په دې وروستیو کې د سوریې په راقه ښار واکمنه شوه او د دې ښار پر اوسیدونکو یې د اسلامي شریعت سخت مقررات وضع کړل. د دې ډلې وسلوالو د ښار له ښځینه اوسیدونکو وغوښتل چې نقابونه باید واغوندي. دوی دغه راز د سګرټو او تمباکو پیرېدل او پلورل منع اعلان کړل او د جمعې په لمانځه کې د خلکو ګډون جبري کړ. د دغه ډلې او د سوریې د نورو مخالفو ډلو ترمنځ نښتو کې له 1400 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځ سره د ایران د موقتی موافقې د ملاتړ په هدف نن تهران ته په څلور ځینی سفر ځي. کارل بیټ له سفر مخکې د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خوشبیني څرګنده کړه چې د ایران د اټومي لانجې دایمي حل د بریالیتوب په صورت کې به له لویدیځ سره د ایران اړیکې خیشي. په دې اړه نور له نوریاس نوري اورو.
د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي دفتر مسؤل ایریک زیګاو ویل دغه سفر زموږ لپاره یو فرصت دی چې هڅه وکړو له ایران سره موقته موافقه په یوې دایمي هغې بدله شي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د تېرې نومبر د میاشتې د موافقې له مخې د شپږو میاشتو په مخه پر ایران د نړیوالې ټولنې لګول شوي بندیزونه نرم کیږي او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځینې برخې بندوي. دغه موافقه د جنوري له 20 راهیسې عملي کیږي. د ایران د اټومي لانجې د دایمي حل لارې لپاره خبرې به د فبروري په 13 په ویانا کې پیل شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې دی ایران ته په دې خاطر ځي چې د بدلون او همکارۍ د هڅو ملاتړ وکړي. هغه وویل د ایران له رژیم سره د ژورو اختلافاتو سره سره ډیر خلک د ایران پر اهمیت او د دې هیواد پر کلتوري او تاریخي میراثونو خبر دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ایران ته سفر دی اصفهان له ښاره پیلوي چیرې چې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات هم فعال دي. کاربل چې د جرمني د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی دی، یکشنبې په ورځ له فردا راډیو سره په خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې که د ایران د اټومي لانجې د دایمي حل لارې خبرې بریالۍ پر مخ لاړې شي نو له دې هېواد سره به د لویدیځ اړیکې ښه شي. ډېر خلک تمه کوي چې په ایران کې به نور بدلونونه هم رامنځته شي، خو زما په نظر دا له لویدیځ سره د اټومي خبرو پورې تړلې دي. که دا خبرې بریالۍ شي نو زه فکر کوم چې په ایران کې په نورو برخو کې به هم د نورو بدلونونو ورخلاص شي. سویډن د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی د خبرو د نوي لهن هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې د هغه د نوي تګلارې نتیجه تر اوسه روښانه نه ده. په اوس وخت کې زه د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د ښه نیت واضح نښې وینم، خو ایران یوه پیچلې ټولنه ده او موږ په دې پوه یو چې په دې هېواد کې نور ځواکونه هم شته. دا به وروسته ولیدل شي. د جرمني د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې چې ویل کېږي دا ډول خصوصي خبرې د دوی ترمنځ مخکې نه وې شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، شپږ نیمې بجې